مخنیوي هڅه کوي همکاري وکړي. د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دوشنبه د هغو څیړنو نتیجه خبره کړه چې په کرونا وایرس د اخته دریو مشکوکو کسانو د وینې په سمپلونو شوی و. هغه تایید کړه لدې ډلې یو کس چې د ایران لقم د افغانستان لویدیز ولایت هرات ته راغلی و په کرونا وایرس اخته دی. سټارز اند سټرایپس امریکایي ورځپاڼه چې اکثر په پوځي مسایلو تمرکز کوي په دې مقاله کې لیکلي چې په هرات کې د ناټو ځواکونو یوه اډه موجوده ده چې پکې ایټالویان او د نورو هیوادونو عسکر میشت دي. د مقالې مخې د ناټو ګڼ شمیر پوځیان د افغانستان په ختیځ او لویدیز کې ډیر دي. امریکایي ځواکونو په سیمه کې له هغې ډلې په بحرین کې هم د خپلو عسکرو د خوندیتوب لپاره ځینې سپارښتنې په پام کې نیولي. د سیمې ځینو دغو هیوادونو ته کرونا وایرس له ایران انتقال شوی، چیرته چې د راپورونو په اساس تر دوشنبه 50 کسان مړ شوي، که څه هم ایرانی چارواکي یوازې د 12 کسانو مړینه تاییدوي. په قوم کې چې نږدې ټول وژل شوي د همغه ځای دي. د خلکو یو استازي ویلي د تلویختو مړو شوي کسانو نمونه روغتیا وزارت ته سپارلي. ایرانی چارواکو ویلي د ایران قوم ته ښایي کرونا وایرس د هغو چینایي کارګرانو له لارې انتقال شوی وي چې هلته د سولر انرژي له یو شرکت سره کار کوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیوی مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګ وهلو یا نیزبازی پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
مې مسد 200 کال دی نیزبازی ورزښت کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزبازی کوله، بابا مې نیزبازی کوله، نیکه مې نیزبازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنری او فرهنگی جاج اخلو.
دول اصل افریقایی دی او سرنا د دې حوزه مار دی، د یو کشور ثروت ندین د دول.
په فنکار برخه کې ل لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره دغه په فن خبرې کو.
کله کله چې په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به کله کلی ته لاړلم، بیا به یو غزل ولیکم، یو شعر به ولیکم، ځکه هغه آرامه پزا ده. هغه
په زرپانه کې به لنډه کیسه کله واوري.
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو. انجلې بوډا ته وکتل، مخ یې لنه نوته ګنزو ډاکو، سترګې یې چیخلې راایستې وې او په زنه پورې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واورې.
د خواږ آشنا بد څه صفت بیان کوم، ګوړه چې د هرې ډډې اوڅه کې خوږوي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، حمزه د ژوند تفسیر بدرتا زه یو نقطه کړم. تیرونه د اروخاد امیر حمزه شینواری د مړینې شپږویشتم تلین پوره شو. د پښتو ژبې دا غزل بول شاعر د خپل خارق العاده استعداد پر بنسټ د پښتو غزل دومره خوږ او روان کړ چې تر څو پښتو ژبه ژوندۍ وي د حمزه شاعري به هم لوستونکي لري. حمزه بابا د پښتو شاعرۍ په ځانګړي ډول غزل ستر او تلپاتې نوم دی. مینه، حسن، تصوف، پښتونولي، انسان دوستی، وطن پرستی او ښکلا پالنه هغه موضوعات دي چې حمزه بابا په پوره کمال شاعرانه کړی دي. د شعر ترڅنګ د هغه نثري آثار ژوند، انساني انا او پوهه، غونچک او نور د انسان پیژندنې، فلسفي، اسلامي، تصوف او ټولنیز موضوعاتو په برخه کې د پام وړ دي. حمزه بابا په 1908 لمریز کال د خیبر په لواړګي کې زیږیدلی و او په 1994 میلادي کال ومړ. د حمزه شینواری نږدې 50 کتابونه چاپ شوي، ګڼ شمېر ډرامې او افسانې هم لیکلي دي. د رادیو مجلې نننې ګڼه د اروخاد حمزه شینواری روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. که څه هم جګړو او ناامنیو له امله ګڼ دودونه له منځه تللي، خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزه بازی کیږي. د دغه ځای اوسیدونکي وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ که په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزیږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګې وهلو سیالي کیږي. له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د سانګې وهلو په اړه راپور لري.
دا د هغه ډول رغدی چې په خوابه د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یعنی زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ یې له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزیږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې که د بعضې مشیارانو د شلګر یا پرځې که د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مسه دوه سوه کاله یې د نیزه بازي ورزش کړی ده. شخصا د ما خپله باندې پلار مې نیزه بازي کوله، بابا مې نیزه بازي کوله، نیکه مې نیزه بازي کوله. لوغو راسې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځې که په غزنی کې نیزه بازي ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرشي پورې په بنو او تر هغه ور آخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې د دغه سانګ وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت دې د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو، موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نسته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وسي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک له امریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسوو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګه وهل یو ښه ورزښت او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر آس پښه واړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګې وهل ډېره ښه لوبه ده، ډېر خلک یې خوښوي او کېږي. هم اوس هم په غزنی ولایت کې هر وخت یې په اطرافي خو هر وخت هره جمعه باندې که بیا واده یې د چای زوی پیدا یي، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډېر خلک ورته راځي، له لرې لرو جیانو ورته راځي. یعنی یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راسي او آس باندې سپوري بیا ډېره زیاته جذبه لري او ډېره مینه لري، ډېر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده اس، خو ډېر خلک یې خوښوي. هم دلته غزنی کې مو ډېرې لوبې کړې دي، په تېر کال هم دوبي کې دوه درې وارې رالو دلته میله هم کړې.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړی سانګې وهي او دی په خپله هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب، دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک تاته خپله معلومه ده چې کوم څه ډیر وینو له سره زیاته مینه کېږي که نه، نو دا موږ له ډیره وړکتوب له دې سره مینه لرو او اس ساتو، له اس سره خپله مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمې ته څیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګه وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهلو لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د حالت ښکارېږي چې دی د ډول دغه غږ ته نورم مستیږي کیږي او دغه سنگ وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلنډیزي دا ډول ور سره تیزیم څومره ستې ډول تیزیږي د غمر د اس منډه تیزیږي یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري
اسی به د ډول او سونیلا نامه او غک سره خامخ آشنایی یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاص مراسمو کې د ډول او سونیلا خواږه غږه خوند اخستې وي. په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري او تاریخ یې تر کومه رسی دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې زموږ همکارا فرشته مرسل په یو تفصیلي راپور کې ځواب کړي.
هنر جاج
درنو دوستانو د ډول او سورنی وهل یا غغول لډیر پخارایسې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپل خوخې په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغوري چې ډول او سورنی وهي اته نورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوي په ډول او سورنی سره د بخت کورته بدرګه کوي. ډول ډیرای وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي. د استقلال پر ورځ، د اشار پر وخت، د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي، د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوی وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوی وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خولي برخه بیا نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول د مولي او تن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی، هند ته. په هند کې دا تاول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ آلې موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سور جوړ کړی. ډول اصل افریقایی دی او سورنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی. د ټول د ګاونډي همسایگان اله لري. معمولا ډول سورنا د جنوبي خوا او مشرقي دی رواج دی.
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سورنا یې ملي او سیمه ییزو سندرو، اتان، لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډه کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اوریدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نه هم یا تم صنف کوم دا الکان ویل چې مونږ افتا سر ډول سرنای سپتاو دو بجې و دمې سات کړل او کوسی کې پوچات غږ مې چالان ده. ټول د مېرمنې دومونو ته وختل وکتل چې څه شي نشته، یعنی ډېر د جلب جذب وسیله ده. مونږ اصلا نشو ویل چې دا زمونږ دی، په خو دا قلمرو وسی و ټول دا وګول. مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنگونو کې په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی. اما سرنای هم داسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقي سره ډول او سورنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږوي.
ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، ډول او سورنای یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت می ډېر خوښي.
او سورنای د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پوښتلی دي.
نوم یې اجد ګل،
پل چرخی دا ډول سورنه دا ملي اتنونه ورته کېده دونه خوښيږي اتنه ورته څنګه نه کو اتن ورته ونو کې بل اتن شیر ته خوند راکې خپل ورته وانه
اجلال گل د کابل ولایت پل چرخی اوسېدونکی یار ما خو بالکل ورسره خوخه نست نه مې خوښيږي بيخي د چا چې خوښيږي هغه اتنه ورته کې هر څه کې زه چې هغه ګورم هغه وعده تم نه ورسره دا د هر چا خپل ذهن دی پچا خلګي پچا خونه لګي
نوم محمد طالب ډول سره ممرا وسه دی په متن وو بدلی مسر ویلې یو د پراستا وړي د پې چپیا وړي د څه وخت راغله چې په وسرک باندې واده روان ده ډول سره موږ دې زمګ ته ایثار ک چې ایثار کړه موږ ورغلی اته موږ تکړه په ستړي شي په دې ځای حرکت وکړي
وی خو په نری او لبلوري په یو څه پلان لرګی داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي ل شپګو سخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو هلته خوا په خوا دوله سغه دکانونه و چې د ډول او سورنی وهون کې پکې ناستو زموږ همکاري فرشتې مرسل ل پیژندل شوی سورنی وهون کې نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي ورته غوښ شي
څو کال کېږي چې تاسو ډول او سورنی غږوي
زما پلارم ام داسې کار وزنونګا
یعنی له پلار نکله وخت نه تاسو د ډول سورنه وه هی
او
څو کال کیږي
زما خو یو سروخ کال کیږي
څو رقم ډول وهل دز ددی
داسې شي کړه وایم ټول مخور
ار رقم
و رقم
سورنه به څنګه ده
او سورنه هم دا رقم ده
په سورنی کې معمولا کوم بدل زمزمه کوي
فارسی پښتو اردو ار رقم شي زمزمه کول شي
څوک فرمایش در کینو ته به ما اورته وای
او
ما خیر دینه چې ډول راته وغږی اول به په سورنی کې واده سي سندره راته زمزمه کې چې غدي ته ډېر خوخیږي اوله قمندانم زیات لري ها تر وخه دا سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کې
یو سب پښتو سندره سیده
بیخي سیده مننه سورنای خو ډیر زیات خې او وس څنګه دا ډول سره به یو ځای سره کوم باور کولای شي چې ډول سره دا باورم څنګه
دم دا سده ډول سورنی دا
اوس مې زمام دا وکړ
په نوم سعیده بیګی بده
دا اوس چې کی دا ډول سورکی
او دا سورکیږي
دا ډول چیرته جوړیږي
ډول په خاني وخت کې لامر کې جوړیږي او اوس کاوهم کابل کې کې جوړیږي مګم خو د دې لږه کې دا په خبر کې دا
خپلم ډول جوړولای سي
او او
تر سري جوړ کړي
او
سره خام چی شنه
هغه زمون پوزکونه کده نه ما خپل جوړ کاوه شو
او دا ډول چا جوړ کړی
هم دا زمون دیوار مرګره
جوړ کړی راځه چې اوس به دا ډول سورنی سره یو ځای وو سم ده
بالکل
که د دې سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچشنه جوړیږي څوک جوړی افغانستان کې دی خارج را دي ترقم
دا د لارګی نه جوړیږي اوس په د لارګی نه جوړیږي دا پرده شاته لري هغه شپږ پرده نه مخکې لري نه بس
دا د چی لارګی نه جوړیږي
دا د توت کېږي دا غشګ کېږي دا رقم لارګی بس کله کله همغه لارګی نه جوړیږي
چیرته جوړیږي دا
هغه افغانستان کې جوړیږي هغه لاور پاکستان کې جوړیږي ان جوړیږي لارګی شیشم و شیشم
ډیر کلونه کېږي ستاسو دا مسله کم د ډول سورنای دا څومره بدلون پکې راغلی څومره تغییر لپاره راغلی
سابق چې وو پخانی وقت نه مونگا دا سر رقم دول جوره و اوز یو رقم چنگکی واید درس چنگکی خلق جوره وی
خا او سرنای چنگا؟
سرنای هم دست و هم دقل یو رقم دا
او پخانه دول خواه کده او سنه؟
نه پخانه دول خواه
دا چوم را خلق خواهی یا تاسی بیایی؟
پخانه خلق دیر خواهی گی
خا
او دا خزم دا تن کنیش شی فرض مثالا پا اقا نور شایان که جی تابلا و رباب داست شایون چی دی اقا تن خنه کی گی
دیده خواه تن کی
گی او دیده نخواه تن کی گی
او بلغا گی دیر طبیعی غک دا
او سه
کلا چی مونگ دلتا مارکا کولا نو یاورور چی اصل که بازار که سودا خرچه ای را غای دی دول غک البته خپی لگی دلی که چنگل دنخ بلا پختنو کو نوم دی را توی کاکا
نوم اول خان
کدش را توی چی دلتا دی دول سورنی غک تر غلی کم کم بل چه کارو
نه اصلی خو بل کار می و خود دول شروع شد دول شوکی اومه دې کې لاس نه پاره یا پینځله شل نه پاره چاتن واچي کنه د دې ټول کار لکه پهلوانې د سره چا چې کار کړی نه غن شي کولای
د سره توه چې د ډول ته ډیر خاتن کولای شي کنه نور موسیقي ته
د ډول شوقي نه
د ډول شوقي چې ته ډول وې کنه دې تم ته تان کولای
شي د دې ما نه وګي ورته خوازې دلې چې د دې چې زې یو اتن سره واچي بیا یو ځان ته واز مزنه کوي دا چې لاس نه پاره پینځله لاس نه پاره شل نه پاره چی
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړئ د سې کم د اتن ډول وهي سورنی سره کېدلی سي ډېره مننه ازوندی اوسي خدای دې ډېر عمر درکړي
خیر اوسي
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعری پاتې کړې نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډو کیسو یوه ټولګه هم چاپ کړي په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو
فنکار
همدرد صاحب از مونږ یو شمیر اوریدونکو یا از مونږ دوستان ملګری هغوی چې تاسو پیژنئ نو همدرد صاحب د یو ژورنالیست په حیث پیژنئ د یو سیاسي چارو د شنونکي په حیث پیژنئ او د یو داسې شخص په توګه پیژنئ چې د هیواد سیمې او نړۍ حالات څېړي مګر همدرد صاحب د یو شاعر په توګه ډیر کم خلک پیژنئ دا راته وایي چې شعر شاعري دا د کله شروع کړه
ډیره مننه شعر و شاعری د خونزی پر محل باندې تقریبا د نن یو شل کال نو نس کال وړاندې چې خونزی کې وم د نهم او د لسم او لسم ټولګي زده کوونکی وم نو هغه محل ما شعر وایه او تریغي ورسته چې بیا د ولسم نه فارغ شولم بیا لکه تاسو چې ویل دا د ژورنالیزم برخه ته راغلم یو رښتمه خپل کړل ژورنالیست شولم یو رادیو کې تریغه ورسته کارونه څه زیات شول د خپل سیمې نه چې او طبي حالت درلود دغه نه لری شولم نو بیا د شیر نه یو څه فاصله ونیول یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند داسې نه نو سړی هغه د هغه نه وباسي نو تقریبا د شاعری ډیره پخوانی ده او زما د منطقي خلک زما د سیمې خلک کوم وخت چې ما شاعری کوله هغه د دې سره بلد موږ ال ته په کال کې مشاعری درلودلې په خپل سیمه کې نو ډېر خو وختونه د نشل کال وړاندې او تقریبا بیا ول ساتلس کال وړاندې د غنوې نظام چې راغلی وو د دې غنوې وړاندې د طالبانو نظام چې وو په هغه وخت موږ شاعری کوله څو سخت و لیکن د هغه محل و طریقې ورسته بیا تقریبا دغه یو دو بایته ما په دې ورستیو کې ناکام راته ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې وژل شو یعنی تقریبا ما د شیر سره ته یو 15 کال کېږي چې واټان
راځي 15 کال ورسته دو بایته فقط
دو بایته ولیکل
لامل یې واځي ژورنالیزم او کنه هغه درد یا هغه څه چې ستاپ زړه کې وغه ورک شو
څو مسایل یو دا و چې مصروف شولم ژورنالیزم سره ډیر مصروف وي ذهن مصروف وي دوه مسله دا چې د طبي حالت نه د کلی نه د باغونو نه د غشنو ځایونو نه د کروندونو نه د هغه روان سن چې زموږ په منطقه کې بهیده دیغه نظر لري شولم خار ته راغلم ګڼه ګوڼه و موټر بیروبار ورځنی ژوند په سخت حالت کې دغه ټول مسایل و. لیکن کله کله چې زه په کابل کې هم زما وظیفه وه دنده وه چې بیا به زه کله کلي ته لاړلم بیا به مې یو غزل ولیکه یو شعر به مې ولیکه ځکه هغه آرامه فضا ده هغه طبیعي حالت دی سړی ته یعنی سړی دا واداره کیږي دې ته چې باید یو څه شی ولیکي. نو دا یو د ښار ماحول و یو څه مصروفیت و او ځینې نور مسایل هم و.
او همدار صاحب که څوک غواړي چې تاسو د شعر له زاویې وپیژني نو طبیعي ده چې شعر خو بېلابېلې خواوې لري هم فکري او هم جوړښتي. په فکري لحاظ ستاسو پیژندلو د شعر له خوا څه ډول ده څه دې پکې راخستي؟
لکه تاسو ته چې مخکې وویلې ما شعر هغه وخت شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې دلته طالبان حاکم و هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره دا داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه او په مشاعرو کې به چې موږ ته به لوی خلک ناست و مولوی صاحبان او دا خلک نو بیا خو هلته د شونډې او د زلفو خبره نه کېدل. نو ډېر حده پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي و او هغه سیاسي که ورته وایم نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي او تر یو حده پورې مې طنزیه شعرونه هم لیکلي دي نو دې ته ورته ده. زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب و یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده زه فکر کوم هغه حماسي برخه وه.
ښه زموږ اورېدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خو هم د شاعري کړې بیا به هغه اخره کې اورو خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
سر یعنی غزل گی که خدا یو شعر دی د طالبان پر محل د واکمنه پر محل چې مالی کله د غم سر لای هغه وخت یم افغانستان آرام نه و پسرلی بچی راتلل په هیواد کې جنگ په مختلفو برخو کې نو ما پسرلی ته یو شعر لیکلی و د غم سر لای دا د غمونو کړاوونو د هجران پسر لای راغلی بیا مې په وطن عجب بیمان پسر لای زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شومه له ماشومتوبه تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی ګلونه شنه کا لروبر کا وطنونه ښکلي خوند هیڅ نه وي داسې تیر لکه خزان پسرلی بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان په دې وطن کې د هېر شوی د هر ځوان پسرلی چې کله راشي نوي نوي به غمونه راوړي او کله به راشي ښه بې غمه په افغان پسرلی نور ملکو کې ان مانځي په مراسمو خاصو موږ ان مانځو د وینو ډنډ کې آن په آن په سرلی او همدرد بر بس کړه وی منظور به الله ته دغه همدرد بس کړه وی منظور به الله ته دغه سر کړه گریوان ته ل عمل نه دی روخان په سرلی دغه د اول د خونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم نو دغه وخت شیرونه دی ډیر زیات قوی و فکری
خوندور و بیخی خوندور همدرد صاحب خدا خود در شاعرای برخه شوا چه نظم دیلی کلی ده شیر دیلی کلی ده نصر پا دی کم دی کار کرده کنه؟
بلکل ما طریقه و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریالی خاطری پیغه که خبریال پا افغانستان غندی و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی نو یو خواغه دغه وی چې خبريال خلکو ته رپورت ورکوي گزارش ورکوي خبر ورته وای یو د خبر تر شا ځینې مسائل دي نو زه تقریبا څلور کاله ژورنالیست وم دغه څلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې د یو رپورت په چمتو کولو کې چې ما سره څه پیښ شوي وو بیا مې هغه راواخیستل د یو خاطرو په بڼه باندې مې د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل د خبریالۍ خاطرې هغه کتاب تقریبا د نن نه یو 9 کال وړاندې چاپ شوی دی او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې محصلینو ډیر زیات خوښ کړی و، ځکه خاطرې وې. په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي، دا خاطرې مې ولیکلې، مهمې خاطرې وې، د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرامه پورې، تر محقق او ډاکټر عبدالله او دا ټولو پورې په کتاب کې ثبت وي. نو هغه مې په تنزیه انداز باندې خاطرې راخیستې وې او لیکلې مې.
او نور زه خبر شوم چې لنډې کیسې مې لیکلې دي.
او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، هغه هم تقریبا تنزیه غلري بڼه چې دا تنزیه ده، او د هغې نوم تر اوسه مې چاپ کړی نه دی، دا مې چاپ کړی نه دی، زما دغه شعري ټولګه هم نه ده چاپ، د ځینو مسایلو له امله مې پریښي دي مال چاپ یې نه کړم. نو د هغې کتاب نوم هم چې دی هغه د مسنجر انډیوال انډ، تقریبا ټول مکمل پوره دی، په هغې کې تقریبا دیرش لنډې کیسې دي تنزیه. نو هغه هم چاپ ته ماده دی خو تر اوسه مې چاپ کړی نه دی.
مننه همدر صاحب. د فنکار د برخې وروستۍ شیبې دي، نو ستاسې یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې دی لیکلی وي.
ښه، دغه یو غزل ده، یو څو کاله وړاندې مې لیکلې ده. څومره خوږ شوې څومره ګران شوې ای جانانه،
څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې ای جانانه، څومره درد څومره درمان شوې ای جانانه. همداتا خو د غژون کراته کولې، همداتا خو د غژون کراته کولې، همداته می ټول جهان شوې ای جانانه. نور د زړه زما د زړه پزړه کې ووسی،
نور د زړه
زما د زړه پزړه کې ووسی، نور د زړه زما د زړه پزړه کې ووسی، نور می سا کې را روان شوې ای
جانانه.
ای جانانه، حسی ژوند دی، حسی منډه، حسی 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 ژوند دی، حسی منډه، حسی 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 ترا ته جانان شوی
اے
جانانا. ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم، ګوره ترا سره ځوان شوی
اے
جانانا.
واه واه، ډیر خوندور هم درسه، ډیر مننه،
ډیر مننه، کور مو ودان.
تاسله ازادي رادیو نه رادیو مجله اوري، اوس د زرپانی وار رسیدلې، او د زرپانی په نننی پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو. دغه پانه کیسه وګمج بارخیل کوي، د کیسې نوم کیلا ده.
زرپانه کیلا. او کله ننجلی کیلو ته وکتل، لخوند ډکی ورته کار شوی، خپل نکته یې سترګي ورواړولې. هغه د کراچۍ په یو څنډه ناستو، پخې زړې تلوي او خپل پلاستیکي شکیدلو چوټو ته یې قتل. انجلۍ ورو ایبي کېلې تلاس ور وغځاو، خو په خیرونو ګوتو یې یو نری لخت ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما انجلۍ مخ واړاوه، ګڼې ګڼې ته یې وکتل. خلک یوې او بلې خوا ته روان وو. یوه ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستې وه او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کیلو ډکه وه، او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. نجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. انجلی بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخلې را ایستې وې، او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل. انجلی په خوابدي غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو. د تلې یوه پله لنډه راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان را وګرځېده، او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې پزمه کوله کولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ، څنګ ته شو او پیاده راوته نږدې کراچۍ وتروله. انجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې، یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه. نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده، نو خلک وهي. هغه هلک وینې ژاړي، تلای په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل، په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله راواخلم؟ بوډا غلی و، نجلۍ څه ونه ویل، خو شیبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورید. قول ده که مې دوه درجه نه خرڅې کړې و یې ستا ده. نجلۍ کیڼ لور ته وکتل، نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ یې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. نجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چیغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلئ، کیلې ارزانه شوي درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخی واخیست او غلی شو. نجلۍ وپوښتل، څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه، یوې او بلې خواته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دېرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کیو، خو ګوره بچو دا تجارت دی، بیا به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرید. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو، بوډا په سینه راکړه، پنځه دېرش، راشه دېرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شیبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمیرلې او تنده یې ورینه کاریده. نجلۍ یو غږ واورید، درجن په څو؟ مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل، پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې څرانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل، لویه که وړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې، په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل، څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شیبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
دا چې تیر اونۍ د امیر حمزه شینواري شپږویشتم تلینو د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یوه لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلما اورو. ورېښمین
خیال،
ولی صاحب د حمزه بابا په اړه راته وایي. تسویل کی چې د حمزه بابا سره تا په ډیر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډیر کوچنی وې، حمزه بابا دې قتل و، دا غره رویه تاثر څه ډول و؟
بابا خو یو ډیر مهربان او ډیر لوی انسان وو، پروردګار هغه ته ډیر لوی سوچ او لوی فکر ورکړ، همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډیر زیات و، محبت هم ډیر زیات و. پوه دانا انسان و، دغه به په سالانه یو عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل او داسې ډېر هزار سلهاو شاعران باغې به راتله په دغه بیروسکو کې، او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلې دی او هغه ملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی، بابا چې زه وړوکم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره دمل نشو او څه خوش قسمت هم چې غل نشو.
تم بیا هم دا ویله،
دا بیا بابا ته مونږ تلیو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پښتنې ته کولې. زما پلار هغې ځای کې بیا هغې ته ویل، شعر بابا ممتاز ستاسې کلام وایي، تاسې د دنه واورې. هغه ما بیا داسې ورته ویل چې د نظر سره دمل نشوم، سو خوش قسمت اوم چې غل نه شومه، چه د نظر سره د من نشوم حمزه زوانی زای ما غزل خوړه حمزه زوانی زما غزل خوړه حمزه زوانی زای ما غزل خوړه خامی می دواش غزل نشوم خامی می دواش غزل نشوم سو خوش قسمت هم چه غل نشوم چه ده نظر سر دی مل نشوم
دا مال بابا ته
او بابا تاسو سره
بابا به ډیر زیات خوشاله شو زی نږدې کړم او څه پکړم او جب نه نه به لزګون را ترويست د لسلو غیر اتل چې ممتاز په دی به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت بابا سره بزګ کړم بابا ماته لزګون راکاو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دی آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل انا زوار یو زین انا بونه ویلم بل بل بل
زه یو بل پختنه کوم د ژوند د اخره دوره هغه وخت تاسې لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف شو هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
د دې کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګات سره لروشت کلونه تیر شول او اوس د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوې ده د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کم یو تا ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر وایم بیا ورته داسې
په ترنوم کې کوی ډیر خوندور دی
د خواږ آشنا بد صفات بیان کم ګوڑا چې د هرې ډډې او څا کې خوګاری
بابا بس دا ته کوم صفات وایم
ډیر مننه
کوم طرف نه راشم
ډیر مننه خیرس
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو رانورک بیلاریو پلار شو چه رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان جرگی لنی میلاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمگ بلانو شه شاید غروری مات کا دا زمگ بلانو شے رندانو د ساقی چی سترگ سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زائی راواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زائی راواست ول اس جوڑی نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تلستوری رهبری کڑی پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پوت یری له پاسه راخوري شوې زی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کسی خو اوس زړې شوې زی چیزو شاید چې بلشوی دا دیو د میخانه شاید چې بلشوی د دیود میخانی ماخام شو د اسمان لمن سری شویزی چیزو همزوایی بدل بکری د وخت اکر بکر همزوایی بدل بکری د وخت اکر بکر چسترگی د حالاتو پختنی شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگانو ڈیوی مڑیش ویزی چیزو
تندے د ساقی تریو د شکاسے شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوے مڑے شویزی چیزو تندے د ساقی تریو د شکاسے شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیویمڑے شوی زیچیزو زیچیزو زیچیزو